یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي، خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی چې روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروانګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر لپاره له دوسرے یو شمیر کروانګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی.
ملک چې دا په دغه هغه بجرات باندې آباد ده، په پردیو کومکو په پنده تاسو نه آباد کې کسل ورځ خلک ډوډۍ تراولي کې یو ورځ خپل په خنګ وګایي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشخي شي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویری د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په افغان په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بې ځای کېدو بیره رامنځته کړي. شغلی ګراندی د داسې حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتول دې مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړي راغلي دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشانو د هڅې داسې محل پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اداو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، سوچاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هی دربار ازادي راډیو ته وویل
And Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoot e wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqoon jiddi sargadawano ta dawam urkawi. Laka la zdaqro aw kar sa khadanjuno aw shudzu makhniwai. درسنیو غلی کېدل به محاکمو وجنی دا ټول طالبان له ډیر اگر زوی چې هغه مشروعیت تر لاسه کړی چې دوی غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو پاکستان د پریکړه وشو چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد سغزی به په دې سازمان کې د افغانستان اساسي توپ کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدل کړي. تاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شو او پسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، درش په تکلن شولز به د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز ته به د وی څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر عبدالستر اعظم مرستیالو د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر ستري بریا پورې ورساوه او په دې توګه د مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند شپږ کلنه واکمني پای ته ورسوله. مرکل د سړی اعظم د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاست لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغه دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدل دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید خطیب زاده وای د واشنگتن بندیزونه بی اغیز دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبردا چې چارواکي وایي چې د اوکران په شمال کې د یو مینی بس او وی لارې د ټکر لامل ډیر لستنه مړ شوی او وطنه ټپین شوی دي. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د زپلو لپاره خپلې وړتیاوي له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن د خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړی او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 مې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وټول اړخونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اگست تر یو دیرشمې بشپړ شو. خو د خاغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوی له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یو برخه همدار چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنی او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ لپاره وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوی د بحث یو مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید تر هغه غری سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستول پریکړه دفاع کړې وای دی. یوې اوږدې جګړې لپاره وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لګي دا په خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه بوهیږي چې کېدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لس نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسی وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
افغانستان می جو هماری تش... تشویش رہی په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشری او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یوه معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژمي پر رسیدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کیږي. ملګرو ملتونو په دې ترس کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بېساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده چې یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر د دې په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندېښمن دي او وایي کله افغانانو سره مرسته ونشي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاصو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوي نه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیون کنګل شوی ډالر ورپریشتي. خو اغلی هولفیلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیون نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرسته ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مل ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنیو برخي مسول حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلې دي خو نو موري د دې ادارو نمونه وانه خستل. نو موري زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوی دي په راتلونکو څو ورځو کې به معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د سنبلي میزان او اقرب میاشتو معاشونه معاشونه به ورکړي. خو د مالی وزارت وایي چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کول ډیر وخت خوښت، په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکونکو ته دا دوه میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکونکو د اقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر د بیې لوړېدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیې لوړېدلو له امله د یوې بوجۍ وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجۍ سیله وریجو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو تاثیر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر واخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس للارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوله که د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کابله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړې چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاته وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپورونه ته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دوسر یو شمیر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیر پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شو تخمونو د نه رسېدو سربیره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشتوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو درې سوه ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او شپږ سوه ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی دا تصدیق شده دی د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دی ستاندرد باندې منظم نو دا منګ د حقین توزیع کو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقین ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خاره یګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ، او یو بوجی غنم ورکو. هغه کسان هم نیولیس دی هغه اقتصاد ضعیف ای.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېح کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکې او کوټ راکې ورور جانه چې مونږ ځمکه واړو سیپال کو گاونډی کو اواره کو او ویشندو پسرات سورو جانه بیان ورو مونږ ته غره کې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر تایپ دا دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم ده اصلاح سوی ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساخیلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مونږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي. دا غنم به مونږ خامخا کرو، خرڅوو به نه. نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو، سپین کوټ هم ورکوو، تور کوټ. اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله. او دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورې سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازارموندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسو ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومکو په موږ او تاسو نه آبادو که کسل ورځې خلک ډوډۍ ته راولېږي یو ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینه نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپل موږ خپل ملک ته خلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالی ملاتړ، د اوبو لګونې او بازارموندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زیک کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420222640001.
په کابل کې د برېښنا پرچاوې د کابل اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوې هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزې مني. وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د برېښنا د افغانستان د برېښنا شرکت مسولینو تیر ونی وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارډ ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یو خبري غونډه کې وویل چې ډیر پوروري دی په خوانی حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکو صنعتي فابریکې دی. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې. د دې خاریو شمیر بوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بېوزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام
د ژمي پر اتاک سره رښتیا په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیات شوې ده. د شپې له خانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده او تر څنګه نو په کابل کې د سپېخ زمو کې اوسیدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسیدل ډیره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې هم درنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستل چې اوس ژمی ده تر د خوراکي توکو د بایولوړي دوه پورې د تر څنګه برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمي کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس به هم ژمی راغی او د ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده په دې برخه کې رسیدګي وسی او لږ تر لږه د خلکو لږې ګڼو مشکلاتو نه یو سره کم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی. ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې د راپورونو لمخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ 20 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه سلام زنانم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژم. د حق الجامع معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه ترې او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت رنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیږې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسؤلینو ورسوي. ازادي راډیو د سلطنت او جنان د اوسني نن خدای څنګه
زه د خوس ولایت نه صدکار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب دا وګو چې چمن زګه غس پړي ملي شتمنه غس پړي دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر تلر د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دا په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دینه دا هیله کوي چې د هر چا سره حساب ورنو کو دا په اعلان کړی ته د خلک تر خپل ځخ فراخه کو او خلک ځان باندې رټول کو کار رټول نه کو. افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تلو شی زکر مخفا افغانستان کے ڈیر دخمن ناری ملتسی قابرز نگواڑی پو اخترام سلام
علیکم ایلمند مختار دم اجرین ہوں بس ہم دیتا خواہ وطا سی تدا پیام پریر دم مز مجرین چیو دا مختار پکن کی دیر تا سخت بد علا تیو دی اسلامی امارت مجاہدین او دا دورو خارجی موسیسات خمو دا غیل دا چیز مز تر هر سا عجل بشیری مرس وکړي. ځکه چې موږ ډېر پښتو د چشمې ورځ سبا کوو کنن د هر شي نرخونه ولر تللی دي او زموږ وس نه پوره کی زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه شي د نورو مسلمانو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس به احمد شي برته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمنی ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د بشري حقوقو د سر سازمان وای تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نه وي پر ځای کړي. سپینه مانی وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ کچیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوی سر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړ وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت ته طرفه سو د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیږي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیویږي د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مادره کوي
هغه مینده چې نشکه وی باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي.
تاجی د خوانځي او پوانتونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کا چټټه ده. په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د هوته نه شوه چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو موتاد وایي چې نشه می لمړی د جنسي تقویې لپاره فایل کړه.
نشه می چې په وخت په پورس یوهه ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو ته په پیمینه چې له بس جات شو نو ستمه د سینې شګو چې فقط زار آرام بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د